سلامونه ستړي مشه وخت مو په خیر. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه خبري پروګرام ته خره خلاص وایم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. د طالبانو رهبر ملا هبت الله اخونزاده ادعا کړي چې په افغانستان کې د دوی له حاکمیت وروسته ښځې له اجباري نکاح په بدو کې لور کړي او په خبره یې له ورته نورو دودیزو ظلمونو څخه ژغورل شوي او ټول شرعي حقونه یې ورکړل شوي. ښاغلي اخونزاده دغه خبرې د لوی اختر د مبارکۍ په مناسبت د خپل پیغام په یوه برخه کې کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن یکشنبه دغه پیغام پر خپله ټویټر پاڼه خپور کړی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او دغه راز پوهنتونونه تړلي چې د نړیوالو بشري بنسټونو او سیاستوالو غبرګونونه یې پارولي. د ځینو اسلامي هیوادونو مشرانو هم د طالبانو دغه کړنې غندلي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوان په تېره جنوري میاشت کې له تعلیمه د نجونو راګرځول غیر انساني او غیر اسلامي بللي وو. په دې اړه پام وکړئ. په بخښنې سره په دې اړه به وروسته راپور مفصل هم واورئ. د طالبانو حکومت له ترکمنستان نه د افغانستان لارې د پاکستان ته د ګازو او نفتي موادو د ترانزیت طرحه تایید کړه. باختر دولتي اژانس چې د طالبانو په واک کې دی د شنبې په ورځ ویلي دغه طرحه د ریاست الوزرا د اقتصادي معاونیت له لوري د یوې ازمایښتي دورې لپاره تصویب شوې ده. په راپور کې راغلي چې د طرحې له پلي کېدو سره به له منځني آسیا نه جنوبي آسیا ته د ګازو او نفتي موادو لیږد ته د پام وړ اسانتیاوې رامنځته کړي. د خبر له مخې له دې سره به د افغانستان ملي عواید لوړ او ترانسپورتي لیږد رالیږد پراخ شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې په تېره سور میاشت کې ویلي وو د ترکمنستان د افغانستان له لارې پاکستان ته د ګازو صادرات د یو نړیوال شرکت لخوا پیل شوي دي. د پاکستان پولیس وایي وسلوالو کسانو په پیښور کې د سیک لګکیو یو غړی تېره شپه په چړې وژلی دی. د پولیس یو افسر ګوهر خان ویلي پر دغه وګړي چې منموهن سنگ نومیږي برید یو هدفي قتل ته ورته معلومیږي. دغه په خبره پولیسو د پیښې د انګیزې په اړه پلټنې پیل کړي دي. د پولیسو دغه چارواکي ویلي برید کوونکي له پیښې وروسته تښتېدلی. د برید مسؤلیت د اسلامي دولت نومې ډلې یا داعش منلی دی. او وروسته تر هغه چې د واګنر ډلې جنګیالیو د موسکو خواته خپل مارش ودراو د روسیې د لوی لارو فدرال ادارې نن یکشنبه پر لارو د خودل شو موانع او د برت لری کولو خبر ورکړی دی. د دغه ډلې جنګیالی پرون روستوف ښار ته لنن وتل وروسته د موسکو خواته وخوځیدل. خو وروسته مشر یفګنی پرګویژن خپل ملیشو ته امر وکړ چې خپل حرکت بند کړي او مرکزونو ته ستانه شي. په همدې حال کې کرملین ویلي پرګویژن د یوې هوکړې له مخې بلاروس ته ځي. کرملین ویلي دغه هوکړه د بلاروس د واکمن الکساندر لوکاشینکو په منځګړیتوب ترلاسه شوې. خبرونه مو اوریدل په تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته سر مطلب مداوی چې د طالبانو رهبر ملا هبت الله اخندزاده د اختر په مناسبت یو پیغام ورکړی. دغه پیغام په یو برخه کې هغه ادعا کړی چې د افغان ښځو ټول حقونه ورکړل شوي او خوندي دي. آیا رښتیا هم داسې ده؟ د ښځو د حقونو له فعال سونیکا آریان سره په دې اړه غږیدلی یو.
د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلې دي. کار ته ښځې اجازه نه لري. ښځې د دې اجازه نه لري چې هغوی تفریح ته ولاړ شي، هغوی د پرته له محرم نه سفر وکړي. نو کوم حق دلته تامین دی؟
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری وایي غواړي له کابل سره همکاري او اړیکو ته دوام ورکړي. په دې اړه به هم تاسو ته ریپورت ولرو چې په هرات کې د سرطان د کنټرول د پروګرام مسؤلین وایي په تیرو 12 میاشتو کې د هیواد په لویدیځ کې د سرطان د ناروغانو شمیر د پخوا په پرتله 30% زیات شوی.
عملیات مو نه کړ، وضعیت یې ښه و، خو د تیرو 3 میاشتو څخه وضعیت لا خراب شوی، اوس بالکل بستري شوی.
او د بوتانو لیو کاروباری شاهد الله سره غږیدلی یو جالب ریپورت به په اخر کې درته خپور کړو.
کار مې د تیر انقلابونو په وخت کې په خوست ولایت کې موچی وو. نو هغې د بوتانو کار کړی او مختلفو بچیانو ته یې د بوتانو جوړول، ګنډل او د ډیزاین دغه سرمن اصلي او دویم دا ټول د راته ښودلي وو. نو هغه د بوتانو سره د پلار د وخت نه شوق و، نو هغه به چې د بوتانو کاروبار مې شروع کړ.
د شی بی د ازادي رادیو خبري ټولګه
داسې مال چې د طالبان حکومت د نړیوالې ټولنې او افغانانو لخوا د نجونو او ښځو د حقونو په پراخه نقص دوران دی. د طالبانو د مشر په اخترییز پیغام کې د افغان ښځو د ټولو حقونو د خوندیتوب دعوه شوي. د ملا هبت الله پیغام چې نن د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه خپور کړی، پکې لیکل شوي د دوی یعنی طالبانو له حاکمیت وروسته د ښځو ټول شرعي حقونه تامین شوي دي. د طالبانو مشر په خپل پیغام کې د حدودو او قصاص د عملي کېدو په اړه هم یادونه کړې ده. په دې اړه پام وکړې دغه ریپورت.
د طالبانو مشر دولي اختر په مناسبت خپل پیغام کې دا کړی چې د دوی له واکمنۍ وروسته د ټولو افغان ښځو حقونه خوندي شوي دي. دا ادعا داسې معلومات راکېږي چې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو شورا، امنیت شورا، د بخښنې نړیوال سازمان، نړیوالې ټولنې او خپل یو شمېر افغانانو د طالبانو اوسنی رژیم د نجونو او ښځو د بشري حقونو په پراخه نقص تورن کړی دی. د طالبانو د مشر اخترییز پیغام چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد لخوا خپور شوی، پکې د افغان میرمنو ټول حقوق یوازې د نکاح او میراث پورې محدود شوي او زیاتوي. د طالبانو له حاکمیت وروسته د میرمنو د اجباري نکاح او په بدو کې د ورکولو په شمول له نورو ګڼو رواجي ظلمونو څخه د ژغورلو په خاطر لازم اقدامات شوي دي. خو په دې پیغام کې د نجونو او ښځو د زده کړو، کار، سیاسي او ټولنیز مشارکت په اړه هیڅ یادونه هم نه ده شوې. هغه حقوق چې د طالبانو مشر د خپلو فرمانونو له لارې افغان نجونو او ښځو اخیستي دي. یو شمېر افغان نجونې او ښځې د خپلو حقونو په اړه د طالبانو د مشر دغه پیغام ته په غبرګون سره وایي د دوی حقونه ورنه اخیستل شوي او ورځ تر بلې پې د ژوند کړۍ تنګیږي. د ښځو د حقونو فعاله سونیکا آریان:
د ښوونځي او پوهنتونونو دروازې تړلې دي، کار ته ښځې اجازه نه لري، ښځې د دې اجازه نه لري چې هغوی تفریح ته ولاړ شي، هغوی د پرته له محرم نه سفر وکړي. نو کوم حق دلته تامین دی؟ او په دې دوه وروستیو کلونو کې په کم عمر کې د ودونو زیاتوالی شاهد مونږ ټول هستو.
لیکوال او فعال سمایا رامش بیا طالبان په جنسي اپارتایډ تورنوي:
په حقیقت کې طالبانو نه یوازې دا چې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي، بلکې موږ نن سبا په افغانستان کې د جنسیتي اپارتایډ او جنسیتي تبعیض سره مخ یو. هغه تبعیض چې پکې ښځې له خپلو ټولو سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي حقونو محرومې دي.
د طالبانو مشر په خپل پیغام کې د حدود او قصاص په عملي کېدو هم خوښي ښودلی او زیاتوي د شرعي محاکمو فعالیت سره سپېڅلی شرعت یو ځل بیا په عملي ډول پلی شوی دی. طالبانو له خپلې بیا ځلي واکمنۍ وروسته په فراه او لغمان کې دوه تنه په عام محضر کې اعدام کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې یو شمېر نورو دیني عالمانو ازادي راډیو سره په خبرو کې په طالبانو نیوکه کړې چې د حدود او قصاص د عملي کېدو لپاره یې شرایط نه دي پوره کړي او په یو اړخیز ډول یې مجازاتو ورکولو ته مخه کړې ده. په دې پیغام کې همدا ډول یو ځل بیا له ټولې نړۍ په ځانګړي ډول له اسلامي هیوادونو سره د خو ورغند سیاسي او اقتصادي اړیکو د جوړېدو غوښتنه هم شوي او په کې دا شوي چې د طالبانو حکومت له نړۍ سره د خو اړیکو جوړېدو په برخه کې مکلفیت ادا کړي. ملا هبت الله داسې مهال دا دعوه کوي چې نړیوال ټولنه او آن د افغانستان ګاونډیان طالبان تورنوي چې د ټول شموله حکومت جوړېدو د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونو او له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. هغه ټکي چې له نړۍ سره د طالبانو د اوسني رژیم د تعامل مخه نیول. خو ملا هبت الله په خپل اخترییز پیغام کې خبرداری ورکړی چې په هیڅ بهانه او عنوان به نړیوالو ته په افغانستان کې د لاسوهنې او لارښوونې اجازه ورنکړي. د طالبانو مشر ملا هبت الله په خپل اخترییز پیغام کې افغانستان په اقتصادي لحاظ پر ځان بسیا او له بحران وتلی بللی. داسې مهال چې د ملګرو ملتونو سازمان، نړیوال بانک او نورو نړیوالو ادارو رسمي شمېرې ښیي چې 23.3 میلیونه افغانان وږي دي او تر خوا یې د طالبانو د واکمنۍ په لومړي کال کې د افغانستان اقتصادي وده 10% نوره هم راکمه شوې ده. د طالبانو مشر له سوداګر او نورو پانګوالو په افغانستان کې د پانګونې غوښتنه هم کړې. په دې پیغام کې طالب چارواکو ته د حکومتوالۍ په ټولو برخو کې د ښه چلند لارښوونه شوې، خو کله کله په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې هم خپرېږي چې ښایي طالبان په صحرایي ډول افغانان محاکمه کوي او تر خوا یې ادارو ته د تلو پر مهال ورسره غیر انساني چلند کوي.
د طالبانو مشر کسام اعتراف کوي چې د افغانستان 50% وګړي ښځې جوړوي، خو د افغانستان د دې نیمایي وګړو د تعلیم او کار حق او د مدني ازادیو په اړه په خپل نوي اخترییز پیغام کې هم نه دی ویلي. زموږ همکار مرسلین ارسلا په دې اړه د ښځو د حقونو له فعال سونیکا آریان سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې ولې د طالبانو رهبر د دوی د حکومت د دوو کلونو په تیریدو سره لا هم د ښځو پر اساسي حقونو چپه خوله ده.
کاسه هم د میراث او د طلاق په برخو کې مشکلات شته دي، ولی بیا هم د طلاق او د میراث په حق لا مونږ پوهه ته ضرورت لرو، مونږ تعلیم ته زده کړې ته ضرورت لرو. کچیرته د افغانستان خزي تعلیم وکړي او هغه خپل په حقوق باندې پوښي د اسلام په اصول او قوانینو په شریعت په فقہ باندې پوښي نو دوی کولای شي د میراث حقوقونه او کې همدارنګه د طلاق په برخه کې به هم ستونزې نه وي. نو دلته دا په دې معنا ده چې د افغانستان د خزو لومړیتوب تعلیم او کار دی. د خزینه سوالګرو او د ماشومانو شمیر په زیاتواله دی، ورځ تر بلې د دې سوالګرو شمیر زیاتیږي. که چیرته دوی تعلیم وکړي او که چیرته دوی کار ته پرېښودل شي په یو دفتر کې، په یو ساحه کې، په یو موسسه کې، په یو اداره کې، به دوی په عزت په آرامه سره خپل کار کوي.
د طالبانو د مشر د ورستی پیغام او د غراز د طالبانو د حکومت چلند ته په کتو د خزو او جنونو د حقونو په برخه کې د دوی تیرې دوه کلنې حکومتداري ته په کتو څون امیدواري موجوده ده چې دوی په دریز کې به د خزو په وړاندې تغییر راځي او خزو ته به دوی حقونه ورکړي.
دا ثابته شوې ده او دا مونږ ته تجربه شوه چې د نجونو په وړاندې ښوونځي بند شول، هغه پرانیستل شوې نه وه، چې پوهنتونونه او د دې سره د ښځو کارونه هم بند شول. نو دا په دې معنا ده چې د دوی په پالیسیو کې تغییر نه راځي او دوی به فکر نه کوم چې ښوونځي پرانیزي، ځکه مونږ ته تیر دوه کلونه تجربه شو او دا ډیر د خفقان ځای ده چې افغانستان یوازینی هیواد ده چې هغه کې انجونې ښوونځي ته نه پرېښودل کېږي او ښځې له کار څخه منع شوې ده.
د طالبانو حکومت خدا وایي چې د ښځو د تعلیم او تحصیل او د کار غوښتنې دا تر ډیره غربي فشارونه او غربي غوښتنې دي. په افغانستان کې که دننه وګورو، افغانان غوښتنه واقعیا څه ده او په دې برخه کې د طالبانو حکومت څونه د افغانانو غوښتنو ته پام کړی دی؟
د اسلام پیل د اقرا په کلمې سره شوی دی. لومړنی آیات د اقرا کلمه وا یعنی ولوله، چې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوې دي. تر څنګ حضرت بی بی خدیجه چې هغه د اسلام په خپراوي کې ډېره لویه ونډه درلودله، هغه خپل تجارت او کار یې کاوه. په هغه وخت کې هیڅ مشکل هم نه و. نو دا په دې معنا ده چې اسلام د ښځو زده کړې او کار سره هیڅ کوم مشکل نه لري او لا تشویقوي او ترغیبوي هم. نو له دې ځایه موږ د ښځو د زده کړې او د کار اهمیت د اسلام له نظره ګورو. او د دې تر څنګ په دغه شلو کلونو کې یو ښه کار دا شوی چې د خلکو ذهنیت د ښځو د تعلیم او کار په اړوند بدل شوی دی. موږ که اوس وګورو په لرې بانډو کې، په لرې کلیو کې، هلته خلک د تعلیم او د کار لیواله دي، البته د ښځو لپاره. هغوی غواړي چې خزینه یې کار وکړي، غواړي چې خزینه یې تعلیم وکړي. خو د افغانستان د خلکو دغه غوښتنه تیرو دوو کلونو کې تر اوسه پورې د اوسني نظام لخوا نه ده منل شوې. نو زما هیله دا ده چې ژر تر ژره د افغانستان د خلکو دغه غوښتنه ومنل شي او د ښځو په وړاندې کار او همدارنګه د تعلیم دروازې خلاصې شي.
سونی کاریان و د ښځو د حقونو فعال چې د طالبانو د رهبر ملا هیبت الله اخندزاده د اختریز پیغام په اړه په تیره بیا د ښځو د حقونو د تأمین د ادعا په برخه کې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلیرویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوس به هم ورشو روسیې ته چې دا څو وروستۍ ورځې پکې کورنۍ کړکیچ پیل شوی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین موافقه کړې چې د واګنر ډلې مشر ایفګنی پریګوژن په آزاده بلاروس ته تللی شي. دا کار وروسته تر دې کېږي چې پرون د واګنر اجیرې ډلې جنګیالیو د روستوف ښار ځینې سیمې لاندې کړې او د موسکو خواته مارش پیل کړ. دې لانجو په موسکو کې د کورنۍ جګړې خطر رامنځته کړ او د ولادیمیر پوتین د څه باندې دوو لسیزو واکمني وننګوله. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه پرې راپور لري چې تفصیل یې اوس له اسدالله لودین اورو.
ایفګنی پریګوژن چې سرتیری یې د اوکراین په جګړه کې د روسي ځواکونو تر ټولو اغیزناک سرتیری و، د ټوپک شپېلې د روسي پوځیانو خوا ته واړوله. هغه پرون شنبه د وسلوال خوځښت مشري وکړه او په روستوف ښار کې د ځینو سیمو لاندې کولو وروسته خپلو د پټکو 25000 سرتیرو ته د مسکو پر لور د پرمختګ لارښوونه وکړه. هغه د عدالت لپاره لاریون په نوم دغه وسلوال خوځښت پرون د جون په 24مه ودروه او خپلو سرتیرو ته یې امر وکړ چې بیرته خپلو مرکزونو ته ستانه شي. له دې وروسته کرملین تایید کړه چې له پریګوژین سره یې د بلاروس په منځګړیتوب د بلوا د پای ته رسېدو هوکړه کړې ده او وی ویل د اجري وسلوالې ډلې دغه مشر به بلاروس ته چې د روسیې نږدې متحد دی ولېږدول شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په خپلو خبرو کې پریګوژین په خیانت تورن کړ، خو وروسته کرملین وویل د هغه په وړاندې جنایي قضیه به له منځه ولاړه شي. کرملین دغه راز ویلي، د واګنر ډلې هغه غړي به نه محاکمه کیږي چې پرونی بلوا او د مسکو په لوري مارش کې ګډون کړی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې پریګوژین بلاروس ته تللی او کلا هم په روسیا کې پاتې دی، خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف ویلي د روسیې او بلاروس ولسمشرانو د هغه د خوندیتوب ضمانت کړی دی. د هوکړې له اعلان څو ساعت وروسته د روستوف والي واسیلی ګلبیف پر خپل ټلګرام چینل لیکلی، د واګنر ډلې جنګیالي د کاروانونو په شکل چې ټانکونه او موټر پکې دي له ښار د وتلو په حال کې دي او په دښتو کې خپلو مرکزونو ته روان دي. د پریګوژین جنګیالیو په روستوف کې چې د اوکراین پولې ته نږدې پروت دی د ولوی پوځي مرکز کنټرول په لاس کې اخیستی وو. تر اوسه معلومه نه ده چې واګنر ډلې جنګیالي په ځانګړې توګه هغه چې پرونی بلوا کې دخیل وو چیرته ځای پر ځای کیږي، خو مشر افګینی پریګوژین مخکې اعلان کړی چې خپل مرکزونه د روسیې پوځ ته سپاري. د ریانو سیټي په نوم دولتي رسنۍ ویلي چې نن یک شنبه د جون 25مه په روستوف کې د پوځي مرکز شاوخوا سیمې آرام دي او خلک او موټر بیرته په عادي ډول ښار کې تګ راتګ کوي. د ټلګرام په یو ویډیو کې چې په مستقله توګه تایید ګران دی، معلومیږي چې روستوف کې د خاروالۍ یو کارکونکي سړک جارو کوي او بل لورته موټر روان دي. په همدې حال کې د روسیې د لویو لارو فدرال ادارې نن یک شنبه سهار پر لارو د خودل شو موانی او د بیرته لری کولو خبر ورکړی. کارپوهان وایي اوس که څه هم بلوا او پاتون پای ته رسیدلی، خو په خبره یې دغه خوځښت د روسیې ځواکمن مشر کمزوري او زیانګلې کړی دی. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلي پرونی بلوا وخود چې د روسیې مشران هیڅ شی نشي کنټرولولای خو یوازې ګډوډي رامنځته کوي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری وایي غواړي له کابل سره همکاري او اړیکو ته دوام ورکړي. زرداری دا خبره د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي آصف درانی سره لیدنه کې کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون یو ټویټ کې لیکلي، په دې لیدنه کې آصف درانی بلاول بوټو ته په افغانستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي، سوداګرۍ او اړیکو په اړه معلومات ورکړي دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت ته.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف درانی سره کتلی او وایي هغه له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د پاکستان د تعامل په اړه معلومات ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي، په دې لیدنه کې د ترهګرۍ د مخنیوي، سوداګرۍ او اړیکو په اړه معلومات هم شامل وو. بلاول زیاته کړې، پاکستان د سیمې د امن او سوکالۍ لپاره له افغانستان سره ګډ کار کولو ته تیار دی. پاکستان په افغانستان کې د ټي ټي پی د فعالیت په اړه اندېښمن دی، خو د طالبانو حکومت یې په وار وار د اندېښنې رد کړې دي. په ورته وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم یو بیان کې ویلي، په دې لیدنه کې بلاول بوټو په افغانستان کې د پاکستان لخوا د نیمګړو رغنیزو پروژو په بشپړېدو ټینګار کړی، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه ډېر تفصیل نه دی ورکړی. لکه چې طالبان په افغانستان کې بیا واک ته رسیدلي، پاکستان په خورا فعال ډول په دې هیواد کې د سولې، بشري مرستو او له نړۍ سره د طالبانو د ښکېلتیا په نوم په نړیوالو سټیجونو او له پاکستان دننه څرګندونې او ان عملي اقدامات کړي دي. تر خوا یې پاکستان لومړنی هیواد و چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د طالبانو حکومت ته وسپاره، خو له دې ټولو سره سره لا هم د طالبانو اوسنی رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی. هغه د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې د دوی د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د افغانستان له لارې د ترکمنستان څخه پاکستان ته د ګاز او نفتي مواد د ترانزیت په اړه د ترانزیت ملي کمیټې له لوري د تایید شوې طرحې د یوې ازمایښتي دورې لپاره منظوري ورکړې ده. د طالبانو حکومت اقتصادي معاونیت یو خبره کړې خبر پاڼه کې چې په خپل ټویټر یې خبره کړې لیکلي، دا طرحه د اقتصادي ودې او ترانزیت د پیاوړتیا په موخه جوړه شوې چې له مخې به یې له مرکزي آسیا څخه سویلي آسیا ته د ګازو او نفتي موادو په ترانزیت کې د پام وړ اسانتیاوې رامنځته شي. د طالبانو حکومت داسې مال پاکستان ته د افغانستان له لارې د نفتي موادو د ترانزیت اجازه ورکوي چې افغانستان لا گوادر بندر ته په بشپړ ډول د صادراتو او وارداتو لپاره اجازه نه لري. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونی خونی د مدیر پلاوی غړی خان جان الکوزی کڅ سموي افغان سوداګر اجازه لري چې واګه بندر له لارې صادرات وکړي خو لا د وارداتو اجازه نه لري.
منګ په سلهاو کانټینر هندستان ته ځي واګې ته منګ لاس رسېل روز منګ صادرات د هغه لارې نه په منظم شکل روان دي او واردات هم د کراچۍ د لارې نه راځي.
مودوړانې د هین حکومت له پاکستان وغوښتل چې د واګه بندر له لارې افغانستان سره د بشري مرستو رسولو په موخه د دوی لخوا افغانستان ته انتقالیدونکو غنمو ته اجازه ورکړي خو پاکستاني غوښتنه ونه منله. د دې پرته ډېر کله افغان سوداګر هم شکایت کوي چې پاکستان د افغان سوداګرو د توکو د صادراتو په موخه بیلابیلې پلمې لټوي او ډېر کله د دوی سوداګریز توکي د پاکستان لخوا د لارو بندېدو له امله له منځه ځي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دې برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست. وایم په هرات ولایت کې د سرطان د کنټرول د پروګرام مسؤلین وایي په تیرو 12 میاشتو کې د هیواد په لویدیځ کې د سرطان د ناروغانو شمیر د پخوا په پرتله 10% زیات شوی دی. د افغانستان په لویدیځه حوزه کې د دې پروګرام مسؤل ډاکټر فاروق احمد صدیقي ازادي راډیو ته وویل په تیرو 12 میاشتو کې له دوی سره تر 4000 ډیر د سرطان په ناروغۍ اخته کسان ثبت شوي چې له ډلې زر تنه د سینې په سرطان اخته دي. دا سال کې د چې د سینې سرطان درملنې متخصصین وایي پر وخت تشخیص د دې ناروغۍ درملنه آسانه کولای شي. نرګس مومند حسن زی په دې اړه ریپورت لري.
په هرات ولایت کې د سرطان د کنټرول پروګرام مسؤلین د هرات په لویدیځ کې په سرطان د اخته ناروغانو د شمیر د زیاتوالي خبره کوي. د افغانستان په لویدیځ حوزه کې د سرطان د مخنیوي د ملي پروګرام مسؤل ډاکټر فاروق احمد صدیقي ازادي راډیو ته وویل په تیر کال کې د سرطان څبان د 4000 پیښې ثبت شوې دي چې 50 سلنه خزي او 25 سلنه د سینې په سرطان اخته خزي.
عمر سرطان سيتي واقعا خیلی بالا هست.
تقریبا په هر دوی پیښو چې موږ تر ازي دیوی د سینې سرطان وی دا شمیره د پخوا په پرتله لوړ شوې. موږ باید د وقایع په لارو چارو پوه شو څو اماده چې
تر بیاریم.
د وای د تیر کال پرتله په دې ناروغي کې ډیر سلنه زیاتوالی راغلی. نو موري دا هم وای چې ډیرې خزي د سینې د سرطان په اړه معلومات نه لري. هم دا لامل دی چې ډاکټر ته په ځان مراجعه کوي او بیا ورسته په درمل او تشخیص کې لستون سره مخ کیږي. د سینې سرطان په نړۍ کې د سرطان دویم عام ډول دی چې خزي او نارینه ور باندې اخته دي خو د دغه ناروغي احتمال په خزو کې د نارینه او پرتله لوړ دی. شکرانه هغه مور ده چې له 2 کال راهیسې لور د سینې سرطان په ناروغي اخته ده. په لومړي سر کې لور داسې احساس کوي چې په سینه کې یو غوډه ده خو وروسته تشخیص شو چې سرطان اخته ده. نوموړي ازادي رادیو ته وویل لڅو مودې رئیس دې ناروغي د لور په وجود کې واده کړي او لورې بد وضعیت تیروي.
ما نه کړه دغه وروسته نه امې چې دوا او
عملیات مو نه کړ وضعیت ښه و خو ته تیرو دریو میاشتو څخه وضعیت لا خراب شوی. اوس بالکل بستر شوی او د اکسیجن بالون مو کور ته راوړی.
دا وایي ښه اقتصاد نه لري او د پور په پیسو د خپل لور دارو درمل اخلي. په هرات ولایت کې د نسایي ولادي متخصصه او د سینې د سرطان د فیلوشپ د لودونکې ډاکټر سهیله حیدری وایي د دې ډول سرطان تر ټولو عام لاملونه جنټیکي ستونزې، چاغښت، بې اولادي، هورموني بدلونونه، د خوړو رژیم، د ویټامینونو کمښت، د عمل ضد درمل کارول او هم ځینې نور موارد دي.
علت دیگه که باعث به وجود آمدن سرطان پستان میشه مصابه.
هغه میرمنه چې دا ناروغي په کورنۍ کې شته د دغې ناروغۍ لږ وخت سره مخ دي. هغه قوم چې مور او ماخور او لورانې د سینې د سرطان په ناروغۍ اخته دي د سرطان کچه یې لوړه ده.
شوی از او در نزد ازی خانم ها زیاد تر می باشه.
آقل حیدری وای دیده ناروغی نخی درد پوین و کرکر افرازات او چرک دی رنگ بدلون دی سینه دی اندازه او دی بان بدلون او پی سینه که دی غدو را پیدا که دل دی. نماوری دا هم وای کمی خزه چی پا کورانه که در دو ناروغی شتا لپینزه دیش کلانه سخه باید پا منظم دول ماینه شی. که چه هم دی روختی نریوال سازمان دی دغ دول ماینه تو لپار مایاری عمر 15 سالویت کلانی خودلی خوب پا افغانستان که دکتران وای چی پا هیواد که روختیایی سانتیاو د نشټوالی له عمله باید دا ماینات له 45 کلنۍ څخه مخکې وشي څو په وخت درملنه شوي وي. اغلې حیدری وایي میرمنې باید له 40 کلنۍ څخه په منظم ډول خپل اندام چکړي او کې په بغل او سینه کې د غدو یا درد احساس لري نو باید ډاکټر ته مراجعه وکړي. دا ډاکټر نور سپارښتنه هم لري.
غذاهایی که استفاده میکنه باید غذاهای سالمی باشه، یعنی از غذاهای بسته بندی شده که داخل از اون ترکیبات میرزن که به حساب خراب نشه و فاسد نشه.
هغه خواړه چې دوی کاروي باید طبیعي ووسی. د کورنۍ او چرګانو حکه او غوښه وکاروي او د بسته بندی شوي محصولاتو څخه چې په هغه کې ساتونکي ترکیبات وي ونه کاروي. د تازه میوې او کورنۍ لبنیات وکاروي. د دې خواړه د ټولو ناروغیو مخه نیسي.
خود نه به خونه خو جوړ کنم. از رژیم غذایی سالم که انسان استفاده کنه باعث میشه کمتر مصابه بیماری مختلف بشه.
که هم په افغانستان که پدغه ناروغی دی اخته کسانو کرش میر نده معلوم، خود سرطان دی احسایی دی نریوال مرکز دی راپور لمخی پا 2018 کال که په افغانستان که دی سینی دی سرطان 3012 پیت پیخ سبت شوی وی. دی طالبانو دی حکومت دی عام روغتیا وزارت دی معلومات لمخی په افغانستان که دی سرطان دی تشخیص چلور دولتی مرکزو نشته، چه دوی په کابل، یو په هرات او بل په بلخ کې دی.
ده ورځ د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
اوز به هم ده شاهد الله ده جوند پاره راپور در تخپور کو. شاهد الله غزوان ده چه لوڑکوالی ده نور و لبوتونو سره لوبی دله او کاری کرده ده. جالبه کیسه لری لخپلی همکاری سنا کاکر به پاره جزیات وارو.
لبوتونو تر بوتونو جالب مزل
دار می دی تیر انقلابونو په وخت کې په خوست ولایت کې موچیو نو یې غي د بوتانو کار کړو، مختلفو بچانو ته د بوتانو جوړول، ګندل او د ډیزاین دغه سرمن اصلي او دویم د ټول د راته خو دې وکنه غو د بوتانو سره د پلار د وخت نشو کو نو هغه بچي د بوتانو کاروبار شروع کړ.
نه هیڅ کلن شاید الله په خوست ولایت کې د بوتانو لوی پلورنځای لري. شاید الله وایي کار خدای ډېرې پیرودون کې ځوانان دي او پور او پیر هم تر ډېره په انلاین ډول چې سوداګری تا ډول په افغانستان کې نوې د تر سره کوي.
پله هڅه کوي چې د ذوق مطابق د ځوانانو د ذوق مطابق اجناس را وارد کړو، او همدغه شانتي په سوشل میډیا باندې زموږ ډیر فوکس دی. زه په خپل باندې هغه اجناس چې راوړم هغه کسي کوم، او هغه بیا انټرنیټي صفحه لرم په غې نشروم. هغه وجه ده چې زما کاروبار کمیبیدو تر فچ ورسېدو.
شاید الله وایي د بوټانو په دې مرکز کې ډېرې کورنۍ تولیدات پلوري. شاید الله هغه ځوانانو ته چې له پیله هر څه ښه غواړي سپارښتنه لري، او وایي د هر کار په پیل کې لومړی ستونزې وي خو وروسته هوارېږي. نوموړی وایي ستونزو سره باید مقابله وکړو.
ضرور نه ده چې یو څوک د حتمن د سټارټ نه دی کامیاب وي، نو لومړیو کې به حتمن ستونزې وي، ستونزې به ګالي. خو ځوان چې په ځان اعتبار ولري، انشاءالله تعالی هغه که هر ډول کاروبار شروع کړي په نوي میتود باندې، د ځوانانو په میتود باندې شروع کړي، انشاءالله هغه د کامیابۍ تر منزله رسیږي.
شاید الله وکاله کیږي چې دا کاروبار کوي. نو موږ خپل یو جالبه خطر را سره داسې شریکوي.
زما د دکان نوم چې دی زما د بل ورور کوم دی. نو که خپل راځي او که پردی راځي، ماته د شاهد پر ځای د حمید نوم اخلي. نو اکثره داسې ملګری چې زما سره ډیر بلد وي، چې ما سره داسې هیجاني مخامخ شي، زما باندې کوي حمید څنګه یا حمید د غبوت په سود دی، نو د حمید په نوم باندې زما نوم اوس مشهور شوی دی. زما کله ورور ته وایم چې د نوم به سره بدل کړو، ځکه زما د غورور چې دی زما سره
د یادونې ده چې شاهد الله د دې کار تر څنګ یوه بله دنده هم مخته وړي، او هغه په پوهنتون کې استادی ده. نوموړی وایي د خوست ولایت په یو پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد دی.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته نیکې ایلی سلامونه. همنه عباده سلامه د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ څخه خبره کوم، زاول حټ. نو دا زموږ د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ یو ډېره وچکلي پکښې ده، ډېره سخته وچکلي پکښې ده. خلک ستړي او بې وزله دي. نو کوم د فراه ولایت مسؤلین چې دي، نو دوی د یو داسې حیات راواستي دا د بې وزلۍ او د وچکلۍ حالات، او دا د ګلستان د ولسوالۍ دا ټول کې د خلکو سره دې وویني. نو دوی کوم حیات چې راواستي سی ولسوالی ته بالا د مرکز میجر راو غړي څه مشکل لري، هغه شی نه لري، هیڅ مشکل نه لري. بالا بیرته ولاړ شنو دوی پر د اطراف پښتنه وکي، را دي سي د وچکلي او بيوزلي او ستړیا معلومات ځان ته وکي. حتی د مش په کلی کې د مش کلی ک نور کلی یو ځای یو پیپ چالانې یو مایه چالانې شل دیش کس کوچنیان پر ټول نوبت نرسي چې د خوراک وبځنی ویس. نو ستاسو یو جهان مننه د مش رخت یو ځای ورسوي کور ودن. الله دې خیر درک.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم زه د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه تاسو په تماس کې زه د محلي سنفونو د ټولګي یو استاد یم نو موږ د طالبان حکومت څخه دا هیله ده چې موږ سنفونه راایلک محلي ټولګي ټول بریښد ځکه د کې د افغانستان ماشومان لپاره ښه تعلیم تربیه او پکښه او شو پر وخت راکلل ماشومان مو شو برابر کړ اوس سنفونه باندې ماشومان وګرځ په کوڅو په لارو کې ګرځي اساس ذکر او ټول نه هېر دي په دې کې زموږ هم ګټه او د حکومت هم ګټه د نړیوالو مؤسسات له طرف څخه تشویق کېدل نو موږ د هله کو د طالبان حکومت څخه سمور سنفونه را بریښد موږ څه خپل سنفونه فعالیت ته بیرته اجازه ورکړي
ستاسی پیغام ستاسی نظر